ډیر درنو او عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي وسله والو طالبانو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است.
د غزنی والی دا رد کړه چې ګنې په اندړو لسوالۍ د چار دیوال په سیمه کې د ټول امنیتي ځواکونه وسله والو طالبانو ته تسلیم شوي وي. د کندز ښار اوسیدونکي وایي د دې ښار په لمنو کې روانې جګړې ژوند ډېر تریخ کړی دی.
پنځمه ورځ روغ نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ.
د کابل د شاروس بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول.
د کال بدرت دېرش میلیونه متر مکعب اوبه تنظیموي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. اسمت څاروانده خبرونه چمتو کړي دي.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله پنځه ملکیان وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی او امریکا په ایران پورې تړلې لسګونه ویبپاڼې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې تیره شپه پنځه تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کندهار د امنیت قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیره شپه نه بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کښې د وسلوال ترهګرو شخصو ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې پنځه نفره ملکیان په شهادت رسېدلي او اتلس نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز وویل چې په اتلس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویندوی فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن سهار پنځه بجې د هاوان د حقي مرمۍ د لګېدو په نتیجه کې وشوه چې له مروري ولسوالۍ ویشتل شوی و.
د تېرې ورځې راهیسې د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو لخوا نه د اسداباد په ښار باندې شپږ فیره د هاوان مرمۍ راتوغولي چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیت قمندانۍ ویندوی دا هم وایي چې له تېر مازدیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هاوان شپږ ګولۍ ویشتې، خو له کبله یې مرژوبله نه ده پېښه شوې. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختدریزې ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا سړی نن سهار له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته روان و چې امنیتي ځواکونو په یوه ریکشا کې ونیوه. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاه و عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال درې دېرش میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او نه میلیون متر مکعب زیرمه کېدای شي. دا بند چې د افغانستان په ملي بودیجه جوړ شوی دوه زره اووه سوه هکتار مځکه خړوبوي او یو اشاریه دوه میګاواټ برېښنا هم تولیدوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونې خبرې ویبپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندې کړي دي. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي درې دېرش ویبپاڼې چې د ایران د اسلامي جمهوریت راډیو او تلویزیون خپرولې او درې نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې که طایب حزب الله لخوا خپرېدلې بندې شوي دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. ملګرو ملتو د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د لیبیا لپاره د امریکا ځانګړي استازی ریچارد نورلند ویلي چې امریکا او اروپایي شریکان به د دې حکومت د ملاتړ پخلی وکوي او له دې هېواده به د بهرنیو جګړه مارو پر وتلو ټینګار وکوي. ټاکل شوی دی چې د دسمبر په 24 نېټه په لیبیا کې عام انتخابات وشي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبرې وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ښاغلي ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هېواد د کړکېچنو سیمو له لارې هم ممکن کار دی. په راپور کې د لاوروف له قوله ویل شوي چې روسیا به د باب الهوا له لارې د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوی وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدې روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره د باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخه ونیسي چې دلتا بلل کیږي. د وایرس دا بڼه چې لومړی پلا په هند کې وپیژندل شوه چټکه خپری شي. له تېرې اونۍ را په دېخوا په سیدنی کې تر دېرش ډېر کسان د کورونا په دلتا وایرس اخته شوي دي. او د اروپا د فوټبال اتلولیو په لړ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولنډ او اسپانیا له سلواکیا سره د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د مسابقې میدان ته وځي. پرتګال له فرانسې او جرمني له هنګري سره د شپې په 9:30 بجې مخامخ کیږي. او د بیتکوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10,000 ډالر ټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د سش کال په اپریل کې د هر بیتکوین بیا تر 15,000 ډالر پورې رسیدلې وه. په تیرو دو میاشتو کې د بیتکوین ارزښت نیمایي ته راکښته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پیل په پرتله په سلو کې یولس لوړ دی. راپورونه ښیي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمیدو دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي په وسلوانو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په تیره بیا په ځانګړي ډول پاکستانیان هم جنګیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم تیره ورځ ملګرو ملتونو امنیت شورا آنلاین غونډه کې طالبان تورن کړل چې له امریکا سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه بهرنی تروریزم پالي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځانګړي ډول نظامي انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دې ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړی. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس د پاکستان د پوځ افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی و. ښاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او مامای هم د پاکستان په پوځ کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوځ دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې له یو نیم کال پوځي زده کړو وروسته افغانستان ته استول شوی. ورته ویل شوی و چې له ډیورن کرښې اخوا نور افسران هم شته چې باید له طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خو دا ښایي یوازینۍ پېښه نه وي. له دې وړاندې د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستاني اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه یې د سرې میاشتې په وسیله د تورخم له لارې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګړي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
حضور جنگجویان خارجی په خصوص
پاکستان د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو تروریستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی، سترګې ترې نشي پټېدی. په هره جبهه کې د طالبانو تر څنګ بهرني تروریستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی، عربي، چچنی او ازبکي تروریستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنګیږي.
څو ورځې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناسته کې د افغانستان په جګړه کې د برخې اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبرې کړې وي او ویلي وو چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه وروړل کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. ښاغلی اتمر چې تیره ورځ د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبرې کولې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول لشکر طیبه، پاکستانی طالبانو، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد ادبا د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو ادباو موجودیت رد کړی و. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسیدلې او د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کیږي. هاخوا د بدخشان ولایت سیمه ییزو سرچینو تیره شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی. په کندهار کې بیا د سړک غاړې په من چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړی. دغه شان د هلمند چارواکو د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خپاره کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستیو څو ورځو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت وایي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسی حرکتونه نه بلکې پخواني محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او داوه کوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزی دو سره د ولسوالیو او امنیتي پوستو د سقوط په اړه افغان چارواکي ډېر ځلې د تکتیکي په شا تګ، بلې سیمې ته د امنیتي ځواکونو د لیږدولو یا یو بیز یا ولسوالۍ یا امنیتي قومندانۍ د لیږدولو خبره کوي، خو ډېر ځلې دا نه مني چې امنیتي ځواکونه د ګواکې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي یا د امنیتي پوستې پرېښې وي یا د ولسوالۍ څخه راوتلې وي. غزنی که هم د غزنی والی هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د غزنی په اندړو ولسوالۍ په چاردیوال سیمه کې د ملي اردو د دریم نمبر کنډک ټول سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وي. په غزنی کې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر له خلکو سره هم اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي چې سیمې یو بل پسې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت اندړ ولسوالۍ په چاردیوال سیمه کې یو شمېر سرتیري وسلوالو ته د هغوی د لوري د فشار له امله تسلیم سوي دي، خو شمېر یې نه دی معلوم. د غزنی والی محمد داود لغمانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په چاندیوال کې مشکلات ته جنگ وو ماده رقم له دوی چې دا کوي چې تسلیم شوی دی او موږ راغستلي دی وو کېدای شي په کونج کې یو څو نفره د رسمي تر فشار لاندې راغلي یا د دوی سره اسیر شوي یا بندیان یې ورسره خبره به زه نه ردوم ماده رقم چې دوی وایي چې په کونج موږ ته تسلیم شوی دی او پلان کوي کنډکټ تسلیم شوی دی دا یو رواني جګړه په لاته چولې ده غواړي چې دا زموږ د امنیتي قواوو مراد لري پکې دا نه ورسره منم
وسلواله طالبانو بیا د سې شنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د غزنی ولایت په چهار دیوال سیمه کې د شلګر انتقالي ولسوالۍ یو مهمه قرارګاه و دفاعي پوستې د اویا تنه عسکرو په تسلیمېدلو سره نیول سوي ګڼ شمېر ټانکونه رینجر لوی موټر په زیات اندازه وسلې او مهمات د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د غزنی ولایتي شورا هم د دغه کنډک د تسلیمۍ خبره کوي. د یادې شورا مرستیال امان الله کمرانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی چهار دیوال سیمې د ملي اردو دریم نمبر کنډک او د اندړو انتقالي ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ زوبلې او خپو وروسته دغه کنډک په بشپړه توګه د طالبانو لاس ته لوېدلای دی.
بدبختانه پرون د چهاردیوال دریم کنډک د بندي سردې پروژه کې وغه هم سقوط شو او درې ورځې جنگ وپې دو پنځوس نفره پرسنل پکې وو او هغو کې اته نفره شهیدان وو اووه نفره زخمیان وو او دوه ویشت نفره پولیس وو په هغو کې شپږ نفره شهیدان وو پنځه نفره زخمیان وو.
دغه کنډک غزنی اندړ ولسوالۍ په چهار دیوال سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لویه لاره د سردې بند په پروژه کې موقعیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې په دغه سیمه کې د سینی بیز د ملي اردو یو شمېر سرتېري هم له خپلو وسلو مهماتو او وسایطو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم سوي وو. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیکلې خبر پاڼه کې ویلي وو چې دغه قرارګاه یې نیولې او دېرش تانه د ملي اردو سرتیری ورته تسلیم سوي دي. نوموړي ادعا کړې وه چې د قرارګاه قماندان وزل سوی څلوېښت ټانکونه رینجر او نور وسایط شپږ د وسلو دیپوګانې یو د سیتوب لسګونه میله سپکې او درنې وسلې هم د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د سیمې خلک هم وایي دلته زیات شمېر زغاروال ټانکونه پوځي رینجرې او نور نقدي وسایط موجود و. دغه بیز له تېرو دوو کلونو څخه د طالبانو په محاصره کې و چې وخت ناوخته به یې پر باندې بریدونه کول او سرتیرو ته به یې مرګ زوب لاړوله. دغه بیز هم د غزنی اندړ ولسوالۍ په خانیکلا سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لویه لاره واقع و چې په سیمه کې یو غټ بیز بلل کېده. په لومړیو کلونو کې دغه بیز د بهرنیو سرتیرو یوه مهمه اډه وه. تر سینې بیز دوه اونۍ وړاندې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې هم په یوه پوسته کې د ملي اردو دیارلس تنه سرتیري وسلوالو ته له سختو جګړو وروسته تسلیم شول. دغه پوسته هم له څه باندې یو کال څخه محاصره وه. د چهارشنبې په ورځ د غزنی دروازې په اړوندو کې د کابل کندهار پر لویه لاره په عزیز کلا کې د ملي اردو دیوی پوستې د سقوط راپور ورکول سوی، خو د غزنی والی وایي دا د دوی مربوط نه کیږي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د مرکز او د ملي اردو دیو بیس په اړه هم زده نقیز خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت د امنیتي ځواکونو د پوستو او بیزونو د سقوط له امله په غزنی مرکز امنیتي کړۍ را تنګیږي، خو د غزنی سیمه ییز چارواکي په دا وروستیو کې په غزنی په ځانګړې توګه په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو په خلاف د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د غزنی ولایت د رسنیو دفتر هر ورځ د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو راپورونه خپروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
به همدې نه امنه یو په موضوع کې تم کیږو. له څو ورځو راهیسې د کندوز ښار شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د سپکو درنو وسلو غاګان په ښار کې اوریدل کیږي. د دې ولایت ویل کیږي د امام صاحب خان آباد دشتر چې قلعه زال او ګلتپې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولی او د جګړې لمن د کندوز ښار تر دروازو رسیدلې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له څلور ورځې راځي د کندز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شاهد دي. اوس مهال جګړه د ښار ختیځ لوري ته د چله مزار سیمې کې، شمال لوري ته د کلیګاو ملا سردار او د چپرمه سیمې کې، لودیز لوري ته د زرخری سیاست فامیلیو قرولتپه او د زاخیلو سیمو کې، او د جنوب لوري ته د علیخیلو او د صدرک سیمو کې روانه ده. دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی اسدالله زرغون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بد حال دی رورا، جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي، ها پلوم جنگ دی، دې پلوم جنگ دی، دې خواتم جنگ دی، ډېر بد حال دی. نه ډوډۍ پیدا کېږي، نه اوبه شته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي دغه دی. بس
د جګړې شدت، د اوړي ګرمي، د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ د برېښنا او د څښاک اوبو نشتوالی، دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوکانونه بند دي، خلک در په دره شو، یوه ډوډۍ په شل روپۍ شوه، پنځم ورځ روغ نه چاته اوبه پیدا کېږي او نه چاته ډوډۍ، خلک سوا مهربانه در په دره دي.
څلوېښت کلن عبدالودود وایي چې له درې ورځو راهیسې په کور کې د څښاک اوبه نه لري.
نانوایګانې بندې دي، ډوډۍ نه پیدا کېږي، ډېر په سختي پیدا کېږي، اوبه نشته ده. امیدوار یم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې دغه ولایت ته زده میزواکونه راولېږي.
مردم به نهایت در مظلومیت قرار داده، مردم فعلا در فاجعه و در قربانی قرار داره.
خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي، جګړه له خلکو قرباني اخلي او خلک دومره توانایي نه لري چې خپل کورنۍ نور ولایتونو ته وباسي. جنگ د نن ښار ته رسیدلی، که دولت ډیر ژر ته زده میزواکونه راونلېږي ښایي په کندوز کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت ته تازه دمې ځواکونه را رسیدلی دي او ډېر ژر به د کندوز روان وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د کندوز ښار په نږدې څنډو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د کندوز په ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او اوس مهال یوازې د کندوز ښار او د علي اباد ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر واک لاندې دي.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه ترڅنګ د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدلای شئ. له جګړو اخوا د کابل د شاه عروس بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته هم پاکې اوبه برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې،
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاه عروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو له پیل خبر ورکوي. د شاوروس بند د اوبو د تنظیم لولوی پروژو یو ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل، د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوي او په راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
نن د دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو، د 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاوروس بند به د کال 3.5 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوا به 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي. د شاوروس بند مالی لګښت د پان حکومت له بودیجې ورکړل شوی. د شاوروس بند رغولو چارې په 1391 لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په درې کلونو کې بشپړې شي، خو دا نیټه تر ننه راوغځېده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځنډ دلیل د قراردادي کمپنیو لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استملاک بولي، خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاوروس بند د کابل د ګڼمیشت ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یوه بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند د بشپړېدو خبر داسې مهال خبریږي چې همدا اوس کابل میشتي ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او دې ښار ته راوارېدېدونکې برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میشتي خوښ دي چې د شاوروس بند به په دې دوو برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر،
کابل کې په اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کېږي. سل یو سل شل مترو ته چې اوبو یا پرما وهي په اسانۍ باندې نه پیدا کېږي. هیله ده چې د شاه و عروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه د کابل د ښاریانو ستونزه حل شي.
کمبود آب آشامی څښاک د پاکو اوبو کمی د زرګونو کابل میشتو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاه و عروس بند په وسیله کابل میشتو ته د څښاک پاکې اوبو برابرېږي. دا نیک ګام دی او موږ یې هرکلی کوو،
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمې هم شته چې اوسیدونکي سلګونه متره لرې پر اوګو د څښاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپلو کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوو بیلابیلو خبرپاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لسو نورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوي، خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکي ټیم سیمې ته نشي تلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یو بله خبرپاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو د رغېدو چارې یې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې دېرش تنې یا پایې نړول شوي چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړېدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنې شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوی او وړاندې د ازادي راډیو دوو نیمه خبرونه مه هېروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې په نږدې راتلونکي کې به خلک د دې شاهد چې په هوایي ټکسیانو کې سفرونه وکړي. په جرمني کې همداسې لومړنی هوایي ټکسي ازمیختي الوت وکړ. دا ټکسي چې د جرمني یوې کمپنۍ جوړ کړی په فرانسه کې وازمویل شو. نور بل اسمت سروانه وورو.
په جرمنی کې لومړنی جوړ شوی هوایي ټکسي 1500 متره ازمیشتي الوت وکړ. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د جرمنی د اولو کوپټر کمپنۍ هوایي ټکسي د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټکسي چې د فرانسې په یوه نندارتون کې ازمیشتي الوت وکړ، په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملاً سپرلی له یوه لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسي یوې کوچنۍ څرخکې یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټکسي پاریس ته نږدې له لوبورژې هوایي ډګره الوت پیل کړ او له درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پر مځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوت یا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسي په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسي دوه تنه سپرلۍ بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټکسي ازمیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه محبت خان د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د چوترې له کلي څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده، ټوله خیلخانه مې کورونا نیولی او مرکزی د ازري مرکزی روغتون کې مې شیرباز ستا نه ګولۍ ستا نه ستنې ستا هېڅ شی هم نهشته. او لوړ پوړو چارواکو څخه مې هیله کېږي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات مریض نہ انتقالی
زره سبلا پرشن د یلو درځ په تماس کې دا پیغام پریږدم. د طالبانو اوس مې دایې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ، زه د برق خسته سره تاسو جنجال دی. ادم کافران ادم سنې کافر دي، کافران دي. نن په لمن کې د 200 درجه ګرمي ګرمي و، یو څو دی شم چې سولر شم چې فاصله لري. دا به خلک هم د خدای سره کار مې لري. مخته به ما
د سیف د څو ځکنده هر را ما ول څلې را بیا غام څه و ما د درا کو نه مرز بیا سیف دې خلې سو دې د خبره دې دې و دې ما خدا څه کړو ولا خیال یې دا سو یې شنه سای سو یې زه ته څه سو ما دې دا خیال یې دا غستا ما څه وی ولا خره وې بیا شي څه ال دې ما ته دا هیل دې چې خو نو څه کې خلې کړې یو کلینیک یو کې سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
خبرمن اوریدونکو زه ډاکټر علی کریم یم د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بار وکړئ او یو له بل سره 2 متره واټن کې پاتې شئ.
افغانستان کې د مزدیګر څلور نیمه بجې شوې د خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلې د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کونړ ولایت پر مرکزی روغتون د هوان د ګولۍ د لګیدو لکبله اور لګیدلې ده. د اور د لګیدو لکبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختري ځډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.5 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب زیرمه کېدای شي. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسکوري خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبري د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. په پام کې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره دی باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخه ونیسي چې دلتا بلل کیږي.
اسمه څاروانو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واورو او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
افغانستان د تکواندو په نړیوالو آسیې سیالیو کې ووم مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون پر فیسبوک باندې لیکلی چې د تکواندو په آسیایي اتلولیو کې د افغان لوبغاړي محمد محسن رضایی لخوا د سرو زرو او حکمت الله زین لخوا د زیړو د میډال په ګټلو سره د درجه بندۍ لپاره افغانستان ووم مقام خپل کړی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي د تکواندو په آسیایي سیالیو کې له 20 هیوادونو نه 109 ورزشکار رانو ګډون کړی و. د نوموړي فدراسیون په وینا افغان ورزشکارانو د تکواندو په آزادو سیالیو کې چې په بیروت کې ترسره شوې هم د زیړو 2 میډالونه ترلاسه کړل. حسین لطیفی په 8.5 کیلوګرامه او فرزاد منصوري په 4.5 کیلوګرامه وزن کې خپل سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د بیروت په سیالیو کې هم له 4.5 هیوادونو 209 ورزشکارانو ګډون درلود. د تکواندو د فدراسیون په وینا په 2011 میلادي کال کې په همدې سیالیو کې روح الله نیکپا د زیړو میډل ګټلی و چې ورسره افغانستان د درجه بندۍ له پلوه په 15 مقام کې و او په 2013 کال کې بیا افغانستان 180 مقام خپل کړی و. په لغمان کې د خاروالۍ لوبډلې د والیبال سیالیو اتلولي خپل کړه. دغه سیالۍ د لغمان په مرکز مهتلام کې د 9 لوبډلو ترمنځ وشوې. د مهتلام خاروالۍ امیر بختیار حسین ویل چې د خاروالۍ لوبډله وتوانېدله چې په پایلوبه کې نان کسیو لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. حسین او د تلولې جام په خپل نوم کړی. او افغان تکړه توپوهونکی حضرت الله زازای چې د پاکستان سوپر لیگ په شپږم پړاو کې د پېښور زلمی په ملاتړ لوبیږي، په څلورو لوبو کې درې مانی ملسیزه ثبت کړه او د دریم ځل لپاره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. هغه په څلورو سیالیو کې برخه اخیستې ده او 206 منډې پکې کړې دي. په لومړۍ لوبه کې 38 منډې کړې وې، په دویمه لوبه کې په 0 آوټ شوی و، او په دریمه لوبه کې د کراچۍ پر وړاندې 70 منډې وکړې، او په مهم او حذف کوونکي لوبه کې د اسلام آباد پر وړاندې 68 منډې وکړې او لوبډلې د بریا کرښې ته ودروله. پېښور زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او په لوبې ته یې لاره وموندله. پېښور زلمی لوبډله به سبا پنجشنبه ماښام مهال له ملتان سلطان لوبډلې سره د اتلولۍ ګټلو لپاره په لوبه ترسره کړي. اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی دا ونی د روغتیا په حق خبرې کوو. و به وری چې د روغتیا حق څه دی، لا چاپیریال سره څاړي کلري، د روغتیا د حق ضروري عناصر کوم دي، او په دې برخه کې کومې ننګونه شته چې باید حل شي. د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګه مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت دی. سیرت صاحب تاسو ته پیل کې خرغلاس وایم که پیل له دې ځای راوکو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوی دی؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عزوجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغه سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 شایب د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي، یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نزدیکی اړیکې دي، یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري، نو بنان مجازات ډیر مشکل دی. او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم د مسؤلیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزش یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند ور بخلی دی. او دغه د ژوند ساتنه د دې د روغتیایي حالت په دولت مکلفیت دی، یعنی ام په فردي شکل باندې د انسانانو د مکلفیت چې خپل توجه پاملرنه خپل روغتیایي حالت ته وکړي، او هم په دولتي بڼه باندې د دولت مکلفیت د وجایب دی چې د اتباعو د روغتیایي حالت جدي پاملرنه جدي پاملرنه وکړي.
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي؟
بلې، اړخونه ډېر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړې ده، تر تولد پورې، ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرامه باید ووسیږي، د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اخیستي، د څښاک لغنه باید ښه وخوري، د مضریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې موږ وایو سو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه آباد مختلف د روغتیایي حالت که موږ رانغړو په دې کم وخت کې، نو وخت نیول کېږي. بنان ډیر مهم ضروري اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپیریال نه، د ناستو ولاړې نه، د ازدحام نه لرېوالی، د کثافت نه لرېوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت ته، روغتیا ته ضرر رسی، د دغه ټولو نه اجتناب. او دا نسو قلم باندې یا په دې کم وخت کې موږ حساب کړو چې یو دوه درې وخت د ذکریت په اساس باندې دغه موارد دي چې روغتیا او صحت پورې ډیر غټ اثر لري.
د صحت حق له چاپیریال سره څه اړیکه لري؟ یعنی موږ اوسو ګورو که خصوصا په کابل ښار کې هوا چې ده ککړه ده، ډیر خلک یې ناروغان کړي، حتی داسې راپورونه هم شته چې د مرګونو سبب شوي. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دوار در خونه چاری که سر لری یو چنگ که دیشی داغ هوا چوز که کرده دا دست شی چی اغا دا انسان صحت تا پکی ضرر و نرسیگی
لکه چنگ چی ما مخی عرضو که محترم چی دی جنین چی اغا دی مور پا گیرده که دی اغا دی مور دی گیرده چاپیریال هم جنین تا دیر اثر گذار دی 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 زون او دی دی صحت پر رابطه او بیا خو چاپیریال پریده چی یو مهم ارخ دی زون اغا پاک چاپیریال دی متاسفانه نن سبا چی دی کابل پرسنایو که استاسی لطریقه او دی نور محتانس لطریقه چی کل دا حالت لیدل کی دیر دی افسوس زایده چی دولت پا اوله که دی چاپیریال دی ساتن پر رابطه هیس تجویز هیس تدبیر وننی و دی کابل دغا نوننانی وازه چی و میلیون تقریبا انسانان پکی ووسیگی دغا خپل نفس جمعیت پا چاپیریال تا نخص کهی زکر دی دوی دغا تنفس هوای گرزدل خوراک چکاک مثال دی قانون عدم رعایت دغا خپل یو غط اثر کهی دا یو علت داده دو علت داده خپل سری آبادیان دلته په کابل کې چې په خپل سر ډیر شهرکونه جوړ سول ډیر بلند منزلونه جوړ سول ډیر حمامونه جوړ سول نو بنا ان په زمي کې دغه بې کیفیت واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې څه په بلند منزلونو کې په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو د آبادۍ تجویز یې ونه نیو متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله د برق ستون کم دی چې نشته ده بعد په داسې یو پرجمعیت ښار کې اول خو د برق سیستم عیار وی ټول کورونو ته برق لوی درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کېږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړې چې ترو خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی خلکو ته رسېدی د برق نسته ده په کابل کې بوټی نسته ده شین ځای نسته ده جمعیت زیات دی نو دغه اساس چې چاپېریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکز و پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسان چې هغه اقتصادي ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته د هغه فیصدي هغه کې رسیږي نو ټول دغه تهدید دی او د ورځې لس کسه چاپیریال وزني جنګ له بلې خوا وزني دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلي دغه ژوند چې له الله صلی الله علیه وسلم دغه بیرته دا که دای نسی کنه داکتر نبودی لبلی خوا بی کیفیت دوادی لبلی خوا نن سبا که تاس یو گو رای پا پسلها و داغ شرکتو ندی چی راجستر ندی بی کیفیت دوا واردی فقط اغت اغا پیسی مهمی دی دیوچا زوند ارتا مهم ندی نو دولت پا دی زوند پا طول و برخو که داغ اساسی چی اغا دی قرآن و دی سنت و نا دی قوانین و نا دی نالیوال او داخلی قوانین و چی دی تی ارزخت تور کرده دی داغ خلق و داغ ارزخت نادی دای وقت وگانه او بالاخره نن سبا داده سی داغ کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړی دي تهدید لاندې دي کدی ته دولت جدي توجه ونګي او دغه نن سبا ځکه کم اقدامات شروع کړي مونږ ستایو ول کاش کې دام دسه و مسلسل ووسیگی پایدار ووسیگی
تاسی دا قانون خبر وکړه په قوانینو کې د انسان د صحت تامین په اړه سویل شوی
رازو د اساسی قانون ته چې هلته هم په درویستم ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت ډیر باقیمته با ارزشه دی او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهانی اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوی ده پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډیر با ارزشه با اهمیته دی چون ما مخکې تذکر وکړ چې مونږ روغتیایی مراکز ډیر کم لرو اما هغه مراکز چې هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت ته منظور سوی دی اما هغه روغتیایي مرکز لرو نوی د نفوس په اساس احصایه‌گیری وسی باید روغتیایی ډاکټر صحي ډاکټر وي اطفال و ته وي زنانه و ته وي متخصص وي هغه بدبختانه په دې ملک کې نسته به هر حال بې کیفیته دوا ده نو دغه موارد دی چې روختیا د تهدید لاندې ده او زه امیدوار د دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، د احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا وزارت، او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوذ باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکتران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارده سي. موږ په هر اړخ کې ته مشکل لرو.
ډیره زه تمنا درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګي دا واچو شیروا باندې برابره کړه ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
هغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کلمو په ودونو کې لزوم او ناوې سره خار داور یا شارګشتي کړي
ټوټاله ته تر باغ بالا پیری داست باغ بالا کې مې دوره ور کړې بیا غستې لري کرغیا باندې کرغیا تالته مو دوره ور کړې بس کو تر اخلي
بسم الله قدم را شایست نابودی مباشت نینا
په کلیو او بانډو کې هم زوم او ناوې د واده د مراسمو په اخر کې له دوستانو سره په چکر ځي.
د مسلمانو په کې د وښ رواجو په دې باندې به کې جاوې جوړې کړي، یو خواته ناوې سپره، یو خواته پاکي یا اندروري یا بل څه قریبې دریاوي ډول دا شامو سره وحل کېدل ترغه کلی پور بدا بدرګه کوله دغه رواج و.
نن هم د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوتونکو، واده کول په انسانی ټولنه کې یو طبیعي چاره ده. د اسلام دین هم په مغو لومړیو کې هر بالغ وګړي ته د نکاح کولو امر کړی دی. د وخت په تیریدلو سره نکاح په واده بدل شو او رسمونه او رواجونه هم ور اضافه شول. د افغانستان د هر ولایت هر سیمه خای ځانته د واده کولو بیل بیل دودونه او رواجونه لري، چې یو دود هم د ناوې د وړلو پر وخت خار داور یا شارګشتي ده. شارګشتي لکه نومونه چې ښکاري معمولا په خارونو کې کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د واده په آخر کې ناوې او زوم ته چکر ورکول د امیر عبدالرحمن خان له وخت څخه رواج دی. نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړي عاطفه نورستاني راکوي.
عبدالرحمن خان له دورې نه راځي خو په موجودو چې د واده نوروز ته به ناوې د شارګشت په نامه په یو وسیله کې چې په خوا دی وای چې ګاډۍ وای یا فرزند حتی په موټرو کې هم ناوې کې ناستله د خپل نږدې خپلوانو سره خاوند به و یو څه ډېر نږدې مثلا خواښې یا اندرور یا لیور له دوی سره به دا د شارګشت په نامه شاوخوا به دا ګرځول کېدله، د زیارتونو ته به دا وړل کېدله، مثلا شاید شمشیری ولی زیارت ته به وړل کېدله یا فرزند شاه شهید زیارت ته. د تبرک په خاطر د دې په خاطر چې د دوی نوې ژوند په خیر او په خوشحالۍ شروع شي، په نیکمرغۍ شروع شي، دغه شګوم د خلکو سره و. په دې کې به شګوم ما اوریدلای دی چې دوی فکر کاوه چې د خپل د ناوې قدم یا پل ډیر دروند دی او دې ته باید وینه وشي چې دا خیر او خیرات کوي شي چې مصیبتونو د بلا او د دې شان مخنیوي کوي. دغه انګیرنه هم د خلکو سره موجوده و.
کله چې د ناوې ورور د ناوې ملا پښنه ټوټه وتړي، زوم د ناوې لاس نیسي او په ګلپوش موټر کې کینی. مخکې تر دې چې د کور په خوا روان شي نو خار داور حتمی ګني. ناوې شنو ځایونو، زیارتونو او غونډې ته بیایي. 50 کلن نورخان وایي چې خار داور یا شارګشتي هم په امن او سوله کې خوند کوي.
شیشې نه توپک را ایستلې ټکان کول دغه اوس رواج دود دغه شی سوي دي. مخکې به یو ټک به وسو هغه مغه د شکاری توپک څه هغه خالي دارو چره وویسید اوس خو زده لپیکا تر راکټ تر تر پورې له خلکو سره تیار په کورو په پراته دی واست دی هر څه ټکونه دی موټران دی سره یو بل نه مختکیږي بیخي او جسم جوړ کړی داس نه لکه یو واده په شان باندې.
نور خان د ناوې دیوړل پر وخت خپل سیمه کې دیغه دودونو کیسه هم کوي چې د دوی په نظر منلي او د ډیرو خلکو خوښ دي. د زیاتوی کله چې واده خلاص شي شارګشتي هم وشي بیا چې ناوې د خسر کور ته لومړی قدم ږدي دلته بیا نور جالب دودونه وي. ناوې له ډیرو وادو وروسته له موټر نه راښکته کیږي.
په دروازه کې میخ یا کوکا ټک وهي او د تورته نور دودونه پالي.
د غوراوال څخه راغلی وو د غوراواله سید سناوی بیزان سره وړه دو خلکو به دلې نه خويستله توپک باندې څنګه نه کوي ونه وستله تر هغه پر به نه وي نه ورته تسلیموله چې دې له ځان سره وړي وای دا یو دود پکې کله به نه خو وستله به به نه وي ورته ورکوله او چې به له ځان سره بيوله وخ وخ د مخ منطقو کې د وخ رواجو په دې باندې به کې جاوي جوړ کړي یو خواته نه وي سپره یو خواته یا خواخي یا ضروري یا بلش قریبې دا یې سپره به یا یو نفر کرایه ولای وخ هغه صرف هغه عمر تر لاس نه ولای وخ نور خلک ټول پیاده به وسره تلو دریا وی ډول دا شام به وسره و هلکېدل تر هغه کلی پور به دا بدرګه کوله دغه ریواج و ناوی وخ نه کوزوله بیا به دا نه کته کېدل نه دې ته به یو شی ومنل یا کور یا سره زر یا یو بل شی داسې چې ورته د دې په نامو کړل واده به ورته ورکړه بیا بده وښ نه را کوزاسو بیا چې کله به کوته ورسوله د اروپا سر به میخ ټکوه د دې ترانو دود یو څه ورېږي هغه نم دا به ورکول دا به شاده ورزول چې د روزي پراخيږي سره کم ده داسې دود د ریواج ول اوس خو خالد موټرانو مسابقې
د کابل اوسیدونکو جمال به وری چې په خو وختونو کې به ناوې پاس اوخ یا هم ډولۍ کې وړل کېدله بیا چې موټر را پیدا شول نو هر څوک په دې هڅه کې شول چې تر ټولو قیمته او نوی ماډل موټر ګلپوش کړي. د نوموړي په وینا اوس په ودونو کې د شارګشت پر وخت د موټرو سمه مسابقه وي یا ولبل نه ګران بیا موټر راولي.
خو شارګشت وجود نه درلودي په ډولۍ کې به ورځ څلور نفر خسر د کوره عامل ته چې به ورلې کله بیا بیا اس بیا آسان به شو داسې ګلان پرې وزړول بس به ورله غناوي پکېنه ول مختبه زمو ول بیا کوړه شارګشت هغه وخت نو وس هم نه سپات را پکې دا کیسې بعض خلک کوي شوق کن د شوق لپاره کې کنه نو ضرور نه دی وس خوشرایت به خید دی کنه دی ګل پوجي کې بیا نو ګرځي داسې دوره ورکې چې نه کې تی بیا سم سي دا نه یو د زم د دوار دوه درې موټر په پسې چې نه کې ساتيري وو دا الکانو کې وس پیلنداري واج دی په خوا دا کیسې نه به مثال دا ورانی سوټاله څخه تر باغ بالا په دې داسې باغ بالا کې مې دوره ورکړې بیا غسلې کرغه باندې کرغه تاسو مو دوره ورکړې برته کوړه راغلی
د خارداور پر وخت موټر پېښکان بیا غ ټولنی زستون زده چې د واده خوخي په غمړوي و وشت کلن جمشید وای ځوانانو سره چې مشران په موټر کې نیوي د خپل سر په بدل هم د ناوې د موټر شا نه پریږدي
پېښکان خو تاسو وی چې ځوانانو خپل کې غد ناوې راول لاري وای چې موټر چې وسره وی ډریوري وای چې نو پای زمخ کې اوسم باید د ناوې موټر په سیاسه اوسم شاو موټر په سي دا نو د ځوانانو خپل یو خپل غوړی یاد دی ذهنی دغه سی ولغه شوې دي چې باید نوی موټر پسی باید موږ اوسو او باید مخکې اوسو شاو ته باید یو څه نسخکاره اوسو چې موږ ګوري
خو په ودونو کې موټر مخکې کول کومې بدی پیښې رامنځته کولی شي د ننګرهار له اوسیدونکو جاوید خیاورو
زمو په وطن کې به حساب شي کله چې نوی موټر کې راځي کړي دا هغه خونه چې راځي ډیر سرعت په حساب موټر د سړک نه خوته سین ته بسل دیله آیا نوی مرشو شاو مرشو دا خوشحالي لاړ په غم بدل شو نو دا مهمه ده سړی چې مثال په موټر کې نه وال چې واده د شارګه شارګه سمونه لري سړی منظم لاړ شي چې تا هدف چې کمی هغه په لاس راوړي نور دا خوشحالي حد کی نه د خپل حد نشي مارک سبب وګرځي د نوې نه د مخکې خوشي شان مثال دی خوشاله مخکې دی د غیبی موټر تکر وی او مثال دی مشکلات د سې کی هر څه چې په هوټل کې باید وشي خوشحالي وي هغه یو اندازه ولري په اندازه باید وشي خوشحالي نه چې په خار کې وګرځي خلک ته مزایمات او رندونه او مثال موسیقي د خپل حد نه ډیره جګی زتره د سین دغه ودونه په دغه کې ډیره کیږي ځکه موټر ټکر کیږي خلک زخمن کیږي خلکو حل کیږي په دغه کې شارګاش شي ته باد ودونه د اوټول نه راوځي او فوکس وګرځي کړي سره کو نه ګرځي رندونه موسیقي د خپل حد نه زیات جګی هینس خراب
کله چې نوې په خپل نوې کور کې پالګ دی د خسر کور لمخ کې ځنې تیاری ورته نیولې وي د بیلګې په توګه د نوې پوته چرګ یا هم مال حلالې وي له نوې سره راغلو میلمنو ته جامې ورکوي او بیرته تر خپل کور بدرګه کوي د ترخیلو اوسیدونکو صالحه وایي چې کچېره د نوې پوته چرګ یا هم کومبل حیوان حلال نشي نو په موټر کې چې نوې راول شوي پیښې سره مخ کیږي
زمونږ رواج ته خو چې واده وکنه ګاډې خو ګل پوشکې او ناوې پسې ځو ناوې راولو او هلته ناوې نه ښکته کوو بیا هغې خپې لاندې چرګه لالو بیا هغې نه پس خوسی له صحبت کوي ښځې مخکنی خلک کول نو وایي چې دا ګاډې ته ښه نه ده کورنۍ کورنۍ مې لال کړي او که زراعتی زراعتی مې اخېستی کورنۍ اځان ته پخې ایسته کړي.
په ډیرو کلیو او بانډو کې هم اوس دودونه بدل شوي دي. نوې اوس د ډولۍ، آس او اوخ پر ځای په موټرو کې وړل کیږي، خو برعکس په ښارونو کې بیا په یو نیم واده کې لیدل کیږي چې هوټل ته نوې ډولۍ کې راوړي چې تر ډیره تنوع غوښتونکي خلک دا کار کوي. یا ښایي په دې ډول غواړي چې پخواني اصیل دودونه او رواجونه خوندي او هیر ته یې ونه سپاري.
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند پښتو خبرونه اورم. علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په ودونو کې مثبت دودونه وده وکړي او په اوس وخت کې د کورونا د مخنیوي لپاره ګڼه ګوڼه کمه او فاصلې په پام کې ونیول شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
دے وطن کے نوے دم مگان اترا پتو ٹکری کی زما وگران ڈیر میں آدھے دے چی گل غجان منگل رانشی نبزان جھول کم نبستر یہ تورے کما وگران ڈیر میں آدھے دے دا زلنا شا بیا بجا زادے تللونا در کٹو ما وگران ڈیر میں آدھے دے
درمن اور ادن کو ڈاکٹر محمد شریف سیلانیم سلام دی کورونا دی مخنیوی خاطر باندے دا لاند ٹکی ہر عمرو پہ نظر کی ولری کل چی تاسو بہر تو زی خام خا ماسک نہ استفادہ ہو کئی ماسک کاروئی او کل چی بہر نہ برت رضی نو خام خا لسن پو تو دو بو صابن سر پریمین زی او ہت امکان کوشش کی سیاغ جوین تل تک گنگن ڈیر دا لاند نشی